السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی، سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د مشري تللي پلاوي طالبان ته د ګنجغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جناقال کوزي د فرهیب مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به لسره سوري وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دغه په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت ته به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي ک طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي، حکومت به په وړاندې عملیات کوي. شاغلی منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له 3 میاشتې راهیسې جګړه و او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جماعت کې تر سره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی مراسمو ته په خپل خبرو کې ویل چې شاغل علي کوزي د نورو ژورنالیستکو فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په سپو کې یا در امواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیانتا در امواج ازادۍ او د ازادۍ په سپو کې کوم برنامه به کېټوله 2 ساعته برنامه د اهلي خبرو خلکو سره د افغانستان په معاملاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې ته یو حل مناسبه لار لټوله.
د ازادي رادیو تجربه کار همکار جنقال کوزي د تیرې سې شمې پښپا د اوتریش و پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغي لقبل ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنی حاضر کې خبرته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نور سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د 2 قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اقتصاد
دی وای دا قوانین د تصویب په حال کې دي. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بې ځای سوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځای سوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ټول تازه د افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوسټې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قوا ورڅخه شاته کړی و.
خاص خدمت هغه ځای ته تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو، هغه د درې پوستو چې هغو کې اکادمیشني شوي، بېرته د افغانانو مسیزکونو فعلا په خپل ولکه کې دي، او فعلا په هغه ځای کې خاص خدمت له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته ما وکړي ده افغانانو مسیزکونو تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والی ویلی وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم شرغلست، کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به 10000 سوري کډو سوری په ناغوښتن کې ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دانه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف په 15 میاشتو کې 10000 سوری اول په ناغوښتن کې ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویزاره عراقي کډوال به د سش کال تر پای ومني. تیر اونۍ کاناډا وویل چې د سوری کډوالو کمپونو ته به $100 میلیون بشری مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکای چارواکی وایي روسیې وړ مورد څو ساعته وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې وکال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده، خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرونول چې په کاسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپل څلور سرتیرو د ډیبېدو مسأله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکټوا سمیته چې ورن ورځ دغه پیښه پکښې سوی و سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وای د دوه سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دوه سرتیرو د ډیبېدو علت د تمرینات پر مهال تیروتنه ښودل سوې ده. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومې سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرون د کومې والي او اتلس نور تنه ونیول. د پلوټین کمیټې د ویاند ولادي مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکارې ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای.
لاس پجی او ته دقیقې شوې تاسو ازادي رادیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامه شوې دي. پر راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژه او د کار زمینه مساعدتیگ دو افغانانو پاره
و سوال طالبانو د کنر د چپی دری شونزی بند کریدی.
طالبان وجه دا بندی رو دانه منگه نمانو خلا زند حکومت دیگه نو وجه رو دا منگ نمانو زد تعلیمی داگه منگ بند کلید.
د فرا ولایت د بندری بازار دکاندارانو د اعتصاب په دو دکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شه د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تا تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. شي د وسلوالو طالبانو د نوي مشرانو او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر دوو برخو وبېشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وروبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شایي د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شاید د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر 1 په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت به اخلي، ولې د دې معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کېږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې 2 مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه 2 پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ 2 ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو اوري. لس بجه او 14 دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه باید د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا اوس سبا خبریالانو ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د ناجی صاحب په دې راپور کې واورئ.
ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. خغلی سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه بعد از صحبت
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپی پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلود هغه ټولې مترسول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک د کار، کارګر ترنینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب، او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالیه وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشقاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
قراری است که جناب رئیس جمهور
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نه هیڅ کوو هغه لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه ولیدنی هله بخښونکې ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتي.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لمړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي، او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بل منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډیر مهم دی. بېل امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید د افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین الملل تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډیر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپل د ګټې ساتلو لپاره ډیر باید دقت وکړي چې دغه څه لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطه نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو لپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپی پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغوړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ د وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته د لتللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه پورس په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې لټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو او وختي باید ستونزې اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 16 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو ان ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسکام قرار است که
په پام کې د اکسکام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالو ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اوري. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګنج میر شوانسی بند کړی دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 شوانسی بند کړی وو. له تیرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د شوانسیو د شوانسیو دروازې بندوي او په ځلونو یې شوانسی په بمونو الوزول دي. له کونړ څخه د چپی درې د شوانسیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو او زده کوونکو شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګل سلک د کلی نه وخوا سوري غاړه او تعالی ګړنګل بولک غونډۍ وچناو او جایکندا دا و مکتبونه چې فله حل بندي نو طالبان وجدا بندي رو دنه منګنه من خپل ځان ته حکومت دی غنه وجر رو دنه منګنه من دا تعلیمي دغه من بند کلی دینه بجنا کوي راځنه به خلک راځي.
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وای یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی پوړان دي تړل شوی لیوی خوې کلنۍ ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغيږي هغه ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي. که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې ځم مکتبونه بند دي. زه ډیر خپه یم ولی چې ځم درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پام کوم امتحان نه را روان دي به موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مې دی ویل موږ نو سوال امتحان ته موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو د پاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماشومان چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې کیږي. که په دې معنی خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زمونږ ماشومان به سیوال پاتې ډیر خپې زمونږ ماشومان به سیوال پاتې کیږي به قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکا کوي دا زمونږ پر ډیر خفقان خبره اجازه کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي زمونږ ماشومان په درس وي دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شي زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه
خلک وای وسلوالو طالبانو ځکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخستې وه.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان شي مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د هغه ورور نیولې شوې ده. زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور بر اخلاص کی او هغه وایي که زما ورور اخلاص که مکتبونه م اخلاص شي او که زما ورور اخلاص نه که مکتبونه م اخلاص شي ولس پکې څه نشي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغونکل او هغه علما هم ټول د معارف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلې چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور بر اخلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چېرې دې کې د حل لار شار موږ پیدا دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالۍ لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر ده چې معرفت ته اجازه ورکړي د تیر پښان دي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوې دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي.
ډیر څه مکتب مګر نه دي ښه ټول اسباب مکاتب دې د هغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی وي موقتا حل ځلې روان دي وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دې خلاص شي او دا بندي دې راشي موږ نه کوو. د دولت ټولان دې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي دې نه خو دا به دې بندي دې خو بل دې خبره ده.
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه وي راخوش شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسیوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام لري د ماشام له او بجو وروسته په همدغه صفه چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د فراولت د شیخ ابو نصر فرحی په بندر کې سوداګرو له دوه ورځې راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي خو د فرا چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور.
د فراولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فرای بندر بازارشه
وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فرعي سوداګر وایي چې د شیخ ابونصر فرعي په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بله د ایران ته سنداغې ته ده چې زه خو نه پېژنم په نامه د اجلام ترین دی کال جمپرې دا خلک راغلي بیا پر موټرو باندې ټکس بله چې درې زره افغانۍ دغه وچ خریبان.
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ د دولت هوایي ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابونصر بازارچه تجار زخا دا وروستۍ د اوسې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والي په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي نوبت به راځي دلته به فرایي ته وردګي ته قنداري ته شمالي وال ته هراتي ته د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابونصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري توکي په همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لستیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یبروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو مدني فعالانو فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به 10,000 سوري کډ په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کسپین سمندرګي کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال ویدیز د کومې سیمې والي د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لړ خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنگونه هم نه هیرو. خصوص دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې لوی قوي جنډا سره ګډون کوي. دغه وزارت چارواکي وایي چې دغه پلاوی مشي به اجرائیه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او دغه وزارت سیاسي مرسیال به ورسره ملګری وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرائی رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزي غونډې چې د دغه عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرائی رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستۍ سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دومخه سیاست دا به د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرائیه رئیس په دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منځل کیږي چې د نړۍ د 160 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیایي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې توند غبرګون درلود چې په کله دغې خاورې څخه راکټي حملې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاحکارانو دخالات شامل و. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغې باندې باید ډېر په ټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان یې باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د دې خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شز یو ژوند په شبو کې، خو مخکې د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
نوم شفیع دی میدان ورده گولت و شدون که همچی پیلن دی کابل پانتون دی جبه عدد بیاد پانسه دی پکتو سنگی دریم تولگی مسئلی
کل چلا پوهانتون فاریخ شی واری چه کارو کی؟
په دوه سالات کې سړی فکر وکړي ډېر خلک فارغ دي، بیکاره تاویږي، او زه خپله هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم که چېرې ښې وظیفې ته لاسرسی پیدا نه کړم مجبور لاړ شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولې یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یوازینی عامل چې موږ ته د باعث د مهاجرت ګرځي بیا ناامنی ده په خپل زموږ مملکت کې، او بل د خارجیانو وتل دي، د ساحې د سیمې پرېښودل دي، چې هغه موسسې یا هغه کومکونه چې خپله خارجیانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې په مختلفو ځایونو کې دی نمایندګي به زیات شمېر خلک یې ورته جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان دې کاره شول او بالاخره له مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي، تمزي غواړي لاړ شي خارج ته؟
که حالات همداسې مجبور یې چې ولاړ شو، نو بله لار نشته ځکه دلته کار زمینه نشته، هغه کار شرایط مساعد نه دي، نو مجبور یې چې ولاړ شو.
نو ته خو پوهېږي چې لارې ډېرې خطرناکې دي، مشکل دی، ښایي د ځان توان هم په هغه کې وکړي، نو بیا هم ځي؟
والا مشکلات ډېر دي په لارو باندې، څوک چې تللی دي ډېر بدې خاطرې ځینې لري د لارو نه، خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي بیا مجبور سړی ټول خطرات په سر باندې وخت څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي، دا که دلته ته مصرف کړې او یو کاروبار پرې جوړ کړې، فکر نه کوې چې دا به هم وطن ته ګټې او هم به تا ته ګټې؟
دغه روپۍ که سړی وم لري مثلا د دغې مصرف روپۍ چې خارج سړی ورباندې ځي، ناامني ده، مشکلات زیات دي، یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري همدغه روپۍ چېرته څه شي باندې بنده کړي، د ناامنۍ او د مختلف عوامل له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو.
لیلما نوری په کندهار کې د ښځو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکښ ښځو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کال لپاره ما حالت وظیفه جوړ کړی دی د استاد په صفت باندې. بیا ورسره په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دی، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دند تر سره کړی دی، او انتخابات دفتر کې په دې کې څو پروسو کې ما کار تر سره کړی دی، چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه، د شپږ میاشتو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما کار تر سره کړی دی، او همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه په هغه کې ما کار تر سره کړی دی. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړی دی. همدارنګه د شوزو د وضعیت د بهبود لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی، چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي او د ملتیزیست د حقوقي پروګرامونه او همدارنګه د زراعتي پروګرامونه، مالداري په بخش کې او مالداري خصوصو بخشونه او د چرګانو فارم او تر څنګ په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه او همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ ولسوالۍ کې د شوزو سره کړنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول هغه مضبوط ارګان ته مشرسول، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شله سره ورن مشتلو د شوزو غوښتنه دا و چې موږ غواړو چې مشتب عرفي پروګرامونه دایر سي، هغه د دې مشکلات حل شوی، د دې لپاره عرفي پروګرامونه حل شوی، د مشر مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موضوع هغه د مریضانو څخه پوښتنه کوي، او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً موږ د ونجونو سره ګورو، کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکل تر ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ورلري، د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د شوزه د بهبود لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوزه تشویق کول کار لپاره سینې شوزه چې د فکرونی کې مشکل درلود چې د تعلیم تر رسیدو د سر موږ شنه سلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغه ته موږ قناعت ورکړی شم دا کوم شو مثالونه موږ لرو. تر څنګه هغه کورنۍ چې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ بلا تقریبا هغه موږ حل کړی دي، او دی موضوع هټ په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راتو اس دغه څه ډول پروګرامونه او د شوز په ژوند کې څومره غیر رامنځته کی؟
دا لکه مو شوي کوچنی بزنس چې موږ ته وایي د کوچنی تجارت لپاره، د سوي چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار او مربع ټریننګ هغه ذکر ورته ورکول، دوی بیا ورسته دوی یعنی خود کفاس دوی وکولای شي چې د هغه دوی چې لاسه په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو، داغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام ولر ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشحاله کاراکټر او ډیر غیزو، او دا د شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اور په دا خاطر باندې په خوا هدينه سوې کولای چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، کار چې دا پروګرام څخه ولسته دوی په خپل کور کې یو سلور 15 کسان سره وسه کېدل دا مربا جوړور به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړه چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی دي، دا څه ډول پروګرامونه و؟
دا تقریبا ځینې پروګرامونه زموږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو، او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مخته یوسي د دې ترڅنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوز یو ځای سره غونډه جوړول په دغه غونډه کې دوی ته هم پوهاوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو دا ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځي ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا سره ول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه ته رسو او که چیرې په خپل اداره کې وي هغه ادارې ته رسو تر څو چې د ستونزې حل شي موږ یو ښه مثال لرو یو مکتب ته ولاړو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولله د مدیر سره خو بیا مشکل مو ګور ریاست معرف ته ول سوال تر څو چې دی راغله د دې سره خبر کړه د دې مشکل حل شو او ام چنان موږ په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلود چې دا مشکل ډیر اومدو او د دې ضرورت هم دیرو دا مشکل موږ خپل ریاست سیاتامت او تر څنګ کار موږ اجتماعي ته ور سوال تر څو چې دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنې لپاره یو کودکستان جوړ شو او د دې
په کندهار کې لیلی مانوری د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم دمینی سوز او گداز په دغه پرکیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سور شوی انداز خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یوځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د ډیرو بانډارونه ګرمېږي بیا ځوانان سره راټولېدا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقي په خوږو تالونو کې رنگینې کړي نننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقي دغه موسیقي پر اوج او په دې ورسوي کې د مینوالو پر کمښت بګیږي راځي وګمیر شلې ته وګشو
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د سیمیز موسیقي تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقي له بیلابیل شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده دا باید یادونه وسو چې د ویډي او اوستۍ سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی رنگ او خواندې دواړه ترې اخیستي او ټول سیمه یې پرې سندریزه کړې ده د هر شپانه بزګر ځوان پیغلې مور مینی او ماین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقي کې پورته کړی دي هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي نوموړي وویل
داسې د موسیقي کې دول دو سره ده رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیه ده.
نماوری ده تنبور و رباب سربیره ده چنگ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژک سرنده، سرنیش، بکتاره، شپیله، چنبه، زیربغلی، دول، دولکه، نغاره، تبله و دست نور رو یادوانه هم کبی. اوهی چه ده ده سیمیز موسیقی آلات دی، چه اوز پا مدرن وسایلو که هم پا دیر کم توپیر سره استعمالیگی. دای وای چه ده سیمیز موسیقی سندری پا تدریجی جول لیو چخه و بلتا پاتی شویدی. لوگرای بلگه ده سورنده کوی.
نن می بیا بیا جنا پرزان رازی چی درگرده جوابنا دی جانان رازی نن می بیا مغید استادانو دسی استاد رای ویلی وو بیا استاد سلام ویلی بیا زما پلار همیشه گل وګرای نه میته هغه ویلی وو هغه وسه دغه مثلا موګه وایو دغه ترزنه دی لوګر ترزنه دی خاص دی لوګر ترزنه دی
د نوموړي په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي ښاغلی لوګرای وای چې د پخوا په پرتله د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوی دی
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده اوس د سترګو مسله ده خلکو په سترګو ویني خل بعضې هنرمندان مثلا کلب جوړوي هغه چې خلک ویني بیا د توجه د محلي موسیقي ته کم سوی ده لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ایزې سندرې یې نه وي زده په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر ظلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې 2 کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی نوموړي هم د سیمه ایزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده یو پارچه مې ویلی ده چې هغه هم خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه کمپوز یې راته کړی و هغه مې ویلی ده خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي
اغلی وژمه د خپل لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ایز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ایز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډستا یم زه کله د بل چا یم جانانه تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډستا یم زکلا دبل چایم جاینا دا می اولینا پرچا ده چې ما ثبت کړی و او یلی نو اوس سابقه و بیلتون سایپو خدای دې وبخشي استاد ګل زمان تلا محمد نعمت الله دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري خدای دې نورم زیات کې ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یو ډېره مشهوره او مهمه آله ده محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي د اوریدلو بلنه درکو
دغه روح باب
ولی ورته روح باب وي
رباب د روح تازه کوي دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي یو روح باب یو روح بیا یو روح غان رباب خډیر یو موسیقي کې رباب پاشا دی
څنګه دی خوخه دی یو نغمه راته پکې غږی وس
بل څه ولا نه
رباب مینوال بوی خود د سیمه ایز موسیقي او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقي د مینوالو کمښت اندیښمن کړي او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقي بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ژوند په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقي مینا په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوي انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري په خا کې څام ډېره قوي و نو دا اوسنۍ موسیقي او دا غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه و نو ځوانانو خپله مینه په ولسی او فولکلوریک موسیقي باندې خپل ولسی موسیقي باندې خپل مینه شاو قلو بو ځوانان رو تراتول به وجره و دیره کې منګي او رباب او ستار بو نو دا پر مختلف وسایل نو اوس موبایلونه پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلکو ته اسانتیا ډېرې شوي دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي بازار کم شوی دی مینه وال
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقي پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخې دوی کار کولو دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي په غرب کې دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر شوه په دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپل موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره لا سیا ورکړل اکثر کسان پخواني موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس د دې زمينه یعنې هنرمندان تنده مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې وو یعنې یاد منځ تللي دي یا نشته دي په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه و ی دوی سره ناشنا دي
اوریدونکو محمد الهام یو له ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه وورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي په کې او دا نور موسیقي چې دا د ډېر په کې مې خوګم باندې لګي او دغه نه فاند مخلو او بل د ته محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د غاپ ودونه کې په دنر کې خلک ډېر په کې او په ودونه کې ډېر د نور موسیقي او خلک ورته ښه نصاوم کوي او چې دا ډېر بخښنه د نصاوم روتلې دي خلک ډېر په کې
سیمه ایز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړي برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره څه پکار دي د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهارې پاړه وایي
د لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت شي هغه د فنکاران د موسیقي دوی وروزي د تشویق کې د امکانات ته برابر کې چې د موسیقي و پایي کوي نه پایي دوه په ځای د موسیقي بل نه دي د غوونه په کې سب شي کې سړي جوړ شي نو نشر شي هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانی او کارکونکو څخه دی دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه وایي
فعلا مو په هغه باندې کار کوو چې لبین اولاد نشي موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد برته ځوان نشي
ترنو اوریدونکو اغه شعر وای چی دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندری منم چیرانه لاړی سبا بیا راځي سندری سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللی د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پر خپل تاثیر پرې واسلی خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه پرېخه حتی تر دې چې دغه موسیقي سنې هم ټپ کړو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
ಸರಮಿಡಲಗಿ ಆ ಸರಮಿಡಲಗಿ ستور دا برپل مرستور دا برپل مرستور